د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوردن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا سارانه خبری خبرونه دا نن د اتوار ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په سارانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم. په خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی وخت د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتوالي له کبله اوس د دې خبرې ضرورت زیات شوی چې پاکستان د ټي ټي پي په ضد خپل حکمت عملی ته بیا کتنه وکړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی چې د نومبر 26 نیټې له دې ځان پینډۍ ښار ته ورسوي. په هندوستان کې ترهګرۍ د مالی ملاتړ په ضد نړیوالې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر امیت شاه ویلي په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو سره په ټوله سیمه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ خورېدو ویرې زیاتې شوې دي. او د امریکې د دفاع د وزارت پینټاګان یو سیکرټري خبرداری ورکړی، روس د یوکرین هوایي ځواک ختمول غواړي او د یوکرین فضايي حدونو کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستل غواړي. او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتوالي له کبله وست د دې خبرې اجد زیات شوی دی چې پاکستان د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد خپلې حکمت عملی ته بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم په ترهګر پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. او د امنیتي چارو پوهان وایي په کار ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره نورې خبرې ونه کړای شي او د دغې ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلی پوځي اپریشن ترسره کړی شي. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپلو پلویانو ته په 26 نومبر پینډۍ ته د ورتللو پیغام ورکړی او ویلي دي هغه به هم دغلته موجود وي او مارش کوونکو ته به په خپله وینا کې راتلونکې تګلاره وړاندې کوي. عمران خان ویلي هیواد د ورپېښو مسلو نه راویستلو یوازنۍ لاره د وخت نه وړاندې بې پلوه انتخابات کول دي. او خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په عمران خان باندې د فوز د نوی مشر ټاکل لانجمن جوړولو تور لګولې او ویلي دي که د فوز د مشر د ټاکنې مرحله پوره شوه نو د ده په وینا د عمران خان په شان د ډیرو خلکو سیاست به ورسره ختم شي. د خیبر پښتونخوا د پراسیکیوشن محکمې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په صوبه کې د روان کال جنوري د میاشتې نه تر ستمبر میاشتې پورې د ترهګرۍ په مقدمو کې 68% ملزمان د ثبوتونو د نشوالي او په مقدمو کې رامینځته شو شکونو په اساس د عدالتونو نه بری کړل شوي دي. په افغانستان کې د مطبوعاتو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د میډیا د ازادۍ د نړیوال ائتلاف نه د افغانستان په ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو نه یې غوښتلي په میډیا لګولي بندیزونه دې پورته کړي. کینیډا او هالینډ په ګډه د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف ام اف سی نه د جمعې په ورځ د افغانستان غړیتوب ختمولو اعلان کړی. اخوا په هندوستان کې د ترهګرۍ د مالی مرستو په ضد نړیوالې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر ویلي په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو سره په ټوله سیمه کې یو ځل بیا د ترهګرۍ خورېدو ویرې زیاتې شوې دي. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه دغې غونډې ته د وینا په وخت اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په سیمه کې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو ویره ده او وایي کېدای شي له دې سره د ترهګرۍ مالی ملاتړ هم زیات شي. هغه دا خبرې په نوي ډیلي کې یوې نړیوالې غونډې ته کړي چې د پاکستان او طالبانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه د دغې غونډې مشري کوله او په خپلو خبرو کې وویل د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د نظام بدلون وروسته د سیمې حالات بدل شوي ځکه چې وای د القاعده او نورو ترهګرو ډلو اغیز د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه شوې ده. په دغه غونډه کې د نړۍ 93 هیوادونو وزیرانو او د نړیوالو کمپنیو استازو ګډون کړی و، خو رپورټونه وایي د پاکستان او افغان طالبانو استازو ته پکې د برخې اخیستو بلنه نه ورکړل شوې. او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان یو سیکرټري کولن کال خبرداري ورکړی، روس د یوکرین هوایي ځواک ختمول غواړي او د یوکرین فضايي حدونو کنټرول په خپلو لاسو کې راوستل غواړي. نوموړي د خالی په ورځ د منځني ختیځ د سفر په وخت وویل تر اوسه روس په دې کې نه دی کامیاب شوی چې د یوکرین هوایی دفاعي نظام ختم کړي، خو وایي خپل پوره وس کوي چې د یوکرین فضا قابو کړي. بلخوا نړیوال مطبوعات وایي روس د کال 2022 دپاره شاوخوا 40 بلین ډالر دفاعي بجټ اعلان کړی دی. په دې بجټ کې د کال 2021 په پرتله 40% زیاتوالی اعلان کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په خیبر پختونخوا کې ورځ تر بلې د ترګري په پیښو کې د زیاتوالي لقبله اوس دا خبره مهمه شوې ده چې پاکستان د ټي ټي پی په ضد خپل حکومت عملی ته بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال ده چې په روستیو کې د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم د ترګري په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د امنیتي چارو پوهان وایي په کار چې د تحریک طالبان پاکستان سره حکومت نورې خبرې ونه کړي او د ټي ټي پی په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلې فوزي اپریشن ترسره کړی شي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوا خبریار ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د امنیتی چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال لیټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي ریاست لا اړین شوی دا چې د ترهګر ډلو او په ځانګړي ډول لا قانونه تحریک طالبان پاکستان ته په صفه ټکو کې وایي چې د هغوی تګلارې او غوښتنې نورې د منلو وړ نه دي.
100% ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف عسکری کاروائی کی ضرورت ہے.
هغه وایي زما په ان پکار د ترهګرو او په خصوصي تو د ټي ټي پی پر ضد عسکري عملیات پیل کړی شي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو او حکومت فریضه جوړیږي چې د ټي ټي پی خلاف د دغه احتمالي جنگ په سیاسي میدان کې مشري وکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي د خپلواکه سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان مسید ډیوا ته وایي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت د امن خبرو کمی مثبتې پایلې مخې ته نه دی راغلي.
اوس خو به د حکومت هم پتا لګي کنه چې د کوم قسم نظر ثانی غواړي، کوم قسم تجاویز دی دای په ذهن کې. خو په مخ کې خدا و چې کوم من شرایط وي د حکومت والا ټي ټي پی نه منل، ټي ټي پی والا حکومت نه منل، نو اوس دا خو ډیپینډ کوي چې و دغه حکومت څه غاره وباس دای سره څه ستراتیجی ده څه غاده.
د امنیتی چارو یو بل سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وایي چې د پښتونخوا او پخوانی فاټا ولسونه پاسې دلی دي د ترهګرو ضد احتجاجونه کوي او وایي چې امن غواړي. خو دې زیاتوي دا اوس د ریاست خوښه ده چې امن په کومه طریقه راولي.
آیا حکمت عملی دا په کار نه چې افغان حکومت ته ویلی شي چې تاسو سره موږ خبرې اترې کوو خو د دغې خلکو سره موږ ډاری خبرې نه کوو، خبرې به ستاسو په ذریعه باندې کېږي. بیا م خبره پکې دا جوړېږي که نه، اول اعتماد سازي کول غواړي او په یو بل باندې بار راولي، نو بیا اول دا ده چې ډسبندي وشي، لیکن هغه ډسبندي چې فعال کړی شي. بیا م خبره دا ده چې په دې کې کوم سټیک هولډرز دي چې سټیک هولډر ټول په
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تیر کال اکتوبر میاشت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات پیل کړي چې پکې د ټي ټي پی سره په کابل کې د پاکستان نتللې جرګې هم لیدل قتل کړي وو، خو تر اوسه پورې د دغه مذاکراتو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلې. ښکاره دي چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د طالبانو د ښکاره کېدو او د بدامنې د پیښو وروسته د سوات نه تر وزیرستانه او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدامنې ضد او د امن د پاره په لویه کچا ولسی مظاهره هم شوي چې تر اوسه پورې روان دي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی وادا. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته په شپږشتم نومبر پینډی ښار ته د ورتلو پیغام ورکړی او ویلی دی هغه به هم هلته موجود وي او مارش کوونکو ته به په خپله وینا کې راتلونکي تګلاره وړاندې کوي. څېړونکي راتلونکي هفته د پاکستان د استحکام لپاره ډیره مهمه بولي او وایي هیواد موجوده ستونزو نه راایستلو دپاره به ټولو سیاستوالو او په ځانګړې توګه نواز شریف او عمران خان ته خپل خپل رول لوبول وي. تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
خالی پورس د ویډیو لینک د لارې مارچ کوونکو ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې هیواد د موجوده شخړو نه راوستلو یوازنې حل د وخت نه وړاندې بې پلو او شفافې ټاکنې دي او زیاته کړه چې د دوی د رښتونی ازادۍ تاریخ به د دې وروسته هم روان وي. سوره د وړاندې د دوی حکومت ړنګولو کې د خپل امریکاني سازش بیانینې په شا کېدو وروسته عمران خان مارچ کوونکو ته په وینا کې د دوی حکومت ړنګولو د استابلیشمنت یا پوز رول او ولو د خپل بیانې نه هم پشاشو او وی ویل چې استابلیشمنت دې کې سرول نو خو پکار و چې تدوی حکومت یې نسکورولو ته نوې پری خو دی. د عمران خان دا ډول ویناوی په هغه نیوکه توندوی او سیاسي مخالفین هغه د اقتدار اوګه بولی. د پیپلز ګون چیرمن او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری عمران خان باندې د پوز د نیو مشر ټاکنه لانجمنه جوړولو تور لګولې او ویل دي چې عمران خان خپل سیاست دې ټاکنه سره تړي. د خالی پور اسلام آباد کی خبری غونډه ته په وینا کې بلاول اویل د عمران خان مقصد کو حقيقي ازادي ده نو هغه د پوزي مرکز راول پنڈی درا تک انتخاب ولې وکړو. بلاول اویل
بچا بچا جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے
هر چا ته پته ده چې دا تن دا ټاکنه لانجمنه کول غواړي. بلاول زیاته کړه که د پوز د مشر د ټاکنې دا مرحله پوره شوه نو د خان صاحب غوندې د ډېرو خلکو سیاست به ختم شي. بل لور ته د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب هم په عمران خان نیوکې کړي او ویلي دي د شپږویشتم نومبر نیټه د تماشې ختمېدو نیټه ده. د عمران خان اعلان ته په خپل غبرګون کې مریم اورنګزیب په خپل ٹویٹ کے اوائل دا آزادی مارچ دا پی ٹی آئی دا کال 2014 احتجاجی ناستی پشان یو ناکام حسدا او شپگوشتم نومبر بہم دا امپائر گوتا نا اوچھتے دو پشان تیر شی. دا عمران خان مخالفین او بے پلو سیرون کی پا عمران خان نیوکی کوی اوائی دا تاریخ انصاف مشر سیول حکومت سرخو خبرو تا تیار ندے خو غواری چی پوز دے دا وقت نوڑان دے عمومی ٹاکنو لپارا مینزگرتو بکڑی. 13 میاش دا پاکستان سپریم کورٹ ہم عمران خان تا ویلیو چی دا روانو شخړو هوارولو لپاره د پارلیمان ته ستون شي کوم چې د سیاسي شخړو هوارولو یا راکمولو یو آئینی اداره ده. سیړونکي روانه اونۍ د هیواد استحکام لپاره ډیره مهمه بولي او وایي هیواد د روانو ستونزو نه راوستلو لپاره ټولو سیاستمدارانو ته به خپل خپل رول لوبول وي. د دوی وینا ده چې عمران خان د پوز نوي مشر د ټاکنې د خپل دریځ نه رستو شوی دی او اوس یوازنۍ غوښتنه یې د وخت نه وړاندې انتخابات دي. خو بل پلو حکومت وایي چې ټول ټاکنې به په خپل وخت یعنی راتلونکي کال اکتوبر کې کیږي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې خبریال او سیړونکي محمد مالک اویل
حالات چل رہے ہیں, خان صاحب کی سیاست بھی چلتی رہے گی, میاں صاحب ان کمپنی کی بھی سیاست چلتی رہے گی, ملک نہیں چل سکتا, اکانومی بالکل ٹینک کر دی ہے.
سنگ حالات چروان دی دے کے دا خان صاحب اور میاں صاحب سیاست خوب اچلے گی خو ملک نشی چلے دے بولے چی دا پاکستان اقتصادی صورتحال ڈیر زیاد خراب دے نو دے لپارا سنا سبا قول وی. نو موڑی اویل دواڑا سیاست مداران دا خپل خپل موقف نہ شاتا کے دو تا تیار ندی اور دوی پخپلا دا سے حالات پیدا کولو تا جواز جوڑوی کم بچے دا جمہوری عمل لپارا صحیح نوی. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
زرمن اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا دا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د خیبر پختونخوا د پراسیکیوشن محکمې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په صوبه کې د روان کال جنوري د میاشتې نه تر ستمبر میاشتې پورې د ترګرۍ په مقدمو کې شپږ شپېته فیصد ملزمان د ثبوتونو د نشوالي له کبله د عدالتونو نه بری کړای شوي دي. د قانون چارو پوهان وایي په صوبه کې د ترګرۍ په پیښو کې د کره شواهدو او ثبوتونو جمع کولو لپاره د فورنزیک لیبارټري سهولتونه نشته او نه د پولیس تفتیشي افسرانو ته هغه جدید تربیت ورکړای شوی دی کوم چې د ترګرۍ په مقدمو کې د ثبوتونو پیش کولو لپاره ضروری وي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پروسیکیوشن محکمې لخوا جاری شوې شمیرې ښایي د کال 2023 اولنو نهو میاشتو دوران د ترهګرۍ په مقدمو کې 34% ملزمانو ته سزا ورکړې شوې ده. د شمیرو تر مخه د صوبې په کچا د ترهګرۍ ضد دیارلس عدالتونو کې 133 قضیې فیصله شوې چې پکې 250 مقدمو کې ملزمانو ته سزا ورکړې شوې. په دې حقله د یادی محکمې مشر مختار احمد وایسا په امریکا ډی ونیوسته وایي چې په صوبه کې د فارنزیک لیبارټری د سهولتونو د نشتوالي او په ضروري ځایونو کې د سی سی ټی وی کیمرو د غیر موجودګۍ له امله د ثبوتونو او شواهدو د کمی په اساس ملزمان خوشې کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې کله د دوی اداره موبایل ډیټا او ایمیل په اړه معلومات عدالت ته پیش کړي نو د هغې د تصدیق کولو په لړ کې ورسره د ټیلیکام کمپنیو لخوا مرسته هم نکېږي چې ګټه ملزم ته رسي.
او پښتونخوا کې فیسټی پروجیکټ اوسه پورې راکې ایگزیکیوټ شوی نه دی. نو دیشت ګرده چې څومره لکه انسیډنټس کېږي واقع کېږي نو هغه کې اکثر چې چرته لکه کیمرې لګېدلې وي نو هغې ته بیا چې کوم انویسټیګیټنګ ایجنسیز هغې ته ډېره زیاته فایده وي. دې نه علاوه لکه اوس داسې کیسونه پکې هم شته چې هغه کې لکه مطلب چې کوم خلک شهیدان شوي دي کوم پکې مړه دي کوم پکې زخمیان دي نو اکثر دا هغه خلکو چې دی پوسټ مارټم رپورټ شو یا هغه انجری شیټ چې دی هغه هم په انویسټیګیټنګ فایل باندې نه وي.
د پروسیکیوشن محکمې د شمیرو تر مخه په دریش پیته د ترهګرۍ په مقدمو کې د شک په اساس او په درې کم دیر شو مقدمو کې د ثبوتونو د نشوالي لوجې ملزمان خوشې کړې شوې دي. د پېښور های کورټ ایډوکیټ فرهاد پریده وایسا په امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د ترهګرۍ په زیاتره مقدمو کې تفتیش کمزورې وي او د هغې لوجې په جرمونو کې ککړتنانو ته سزا ورنکړې شي.
تفتیشی عمل چې شروع شي کیس ورته وره شي هغه په ساينټیفیک طریقو باندې په تفتیشی زاویو باندې نه دومره ټرین شوی دی نه دومره سکل شته دی نه دومره کوالیفیکیشن شته. دلته اوس په قانوني شهادت کې دا لیټیسټ چې کوم اکوپمنټ دي زموږ سره موبایل شو موبایل ډیټا شو وغیرہ ویډیو اډیو د دې په شهادت کې بطور ثبوت دغه شی مونږ پیش کوي شو دا قابل قبول وی عدالت ته او جیو فینسینګ باندې په لوکیشن باندې په سی ډی آر باندې دا ټول کیسز په دې ډیپینډ کوي. د دې د اپریټ کولو د پاره چې کوم زمون سره تفتیشي وي هغه اجز پښود بودم نوي.
د پروسیکیوشن محکمې مشر مختار احمد وای د ترهګرۍ په مقدمو کې تیر کال د سزا شرا 19% ریکارډ شوی و. دی وای چې په دغه ډول جرمونو کې ککړتنانو ته سزا ورکول لپاره پبلک پروسیکیوټرز یا سرکاري وکیلانو ته د نوي دور مطابق تربيت کول لپاره اداره جوړه کړې شوی او د دوی د کمی پوره کول لپاره به ډیر زر نور وکیلان هم برتي کړي شي. عبدالرزاق وایسا په امریکا ډی ون نیوز په خبر.
ګران اوریدونکو دا وایسا په امریکا ډی ودا د هندستان د کورونو چارو وزیر اندیښنه څرګنده کړې چې وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دو سره په سیمه کې د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت ته زیاتې دو ویره ده او وای کې د شي له دې سره د ترګری مالی ملاتړ هم زیات شي. نوموړي دا خبرې په نوې ډیلی کې یوې نړیوالې غونډې ته کړې چې د پاکستان او طالبانو استادو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د دا غونډې نور حال د ډیوا همکار بارکوال مخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای او نور نړۍ په ګډون د افغانستان څنګلوري هیوادونه هم د طالبانو له دویم ځل واکمنې دوه وروسته په سیمه کې د نړیوالو ترهګرو ډلو بیا ممکنه فعالیت اندیښمن کړي دي. د هندستان د حکومت په قربتوب د جمعې او شنبه یا خالی پورت په نوې ډیلی کې د ترهګرۍ لپاره پیسې نسته تر سرلیک لاندې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د مخنیوي په اړه یوه نړیواله غونډه وسوه. د هندستان د کورونیو چارو وزیر امیت شاه د دې غونډې مشري کوله او په خپلو خبرو کې وویل د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د سیمې حالت بدل شوی ځکه چې وایي د القاعده او نورو ترهګرو ډلو اغیزو د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ده. ښاغلی امیت شاه د طالبانو نوم یاد نه کړ، خو وی ویل په جنوبی ایشیا کې د القاعده په ګډون نور ترهګری ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد فعال دي چې بیل کوم ډار ترهګری خپره کړي. د هندوستان د کورونا چارو وزیر وویل
د تیر کال بدلون زمنګ ټولو د پاره د اندېښنې وړ خبره ده. دې بدلون د ترهګرو د مالی مرستو ستونزه نوره شدیده کړې ده. موږ باید هیڅکله د ترهګرو په نازیونه او د هغوی مالی سرچینې له یادونه باسو. موږ باید د ترهګرو مالی ملاتړ کوونکي هم ښکاره کړو.
په دې غونډه کې د نړۍ د درنوي هیوادونو وزیرانو او د نړیوالو کمپنیو استازو ګډون کړی وو، خو د ریپورتونو لمخې د پاکستان او د افغان طالبانو استازو ته پکې د برخه اخیستو بلنه نه ورکړل شوې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دې غونډې ته وینا وکړه او په خپلو شاوخوا 15 منټه خبرو کې له نړۍ څخه په ټینګار وغوښتل چې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. ښاغلی مودي وویل ډېر مخکې لا چې نړۍ ترهګرۍ سنجیده نه وګڼلې، ترهګرۍ په لسګونو کلونو په بیلابیلو نومونو او بڼو د هندوستان د ځپلو هڅه وکړه، خو وايي دوی یې مخه ونیوله. نریندرا مودي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته وویل ځینې هیوادونه ترهګرۍ د خپل بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمالوي. د ترهګرۍ د نړیوال خطر په وړاندې مشکوک چلند هیڅ ځای نه لري. دا پر انسانیت، ازادۍ او تهذیب حمله ده او هیڅ پوله نه پیژني. یوازې یو واحد د ګډ او د صفر زغم تګلاره ترهګرۍ ته ماتې ورکولای شي. پر هغو هیوادونو باید جرمانه کښېښوول شي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه تنظیمونه او کسان باید یوازې کړل شي چې له ترهګرو سره د خواخوږۍ پیدا کولو هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په هند کې د دې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس په اړه څه نه دی ویلي. افغان طالبانو هم تر اوسه په غونډه کې د القاعده او داعش په اړه اندېښنو ته څه جواب نه دی ویلی، خو په تیرو لسو میاشتو کې په وار وار ویلي هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم بهرني هیواد په ضد استعمال کړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت له یو چارواکي سنجي ورما څخه پوښتل شوی چې پاکستان، افغانستان او چین ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه کنه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي چین ته بلنه ورکړې وه. پاکستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو د ترهګرو د مالی ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیږد تورونه ورباندې لګیږي. له همدې کبله د غیر قانوني پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF له 2013 کال راهیسې 4 کاله په خړ فهرست کې ساتلی وو، او په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستان لخوا په دې برخه کې د ډاډ ترلاسه کولو وروسته بیرته ځنې وایست. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
ګرانو لیدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ده. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو تر مخه روس د شورو په ورځ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات رقم راټول کړی دی چې په یوکران د یرغل وروسته د دفاع خرچې په غیر معمولي توګه سیبا شوې دي، ځکه دا د دفاع د خرچو پوره کولو لپاره یو اهم ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
روس د کال 2023 لپاره شاوخوا 4.3 بلیون ډالر دفاعي بجټ یا بودیجه اعلان کړی ده. دا د کال 2023 لپاره په کال 2021 کې په ابتدایي توګه د اعلان شوي بجټ نه د 30% نه هم زیاته اضافه ده. د دفاع وزارت ویل دي چې د پور اخستلو مقدار خای د روس د مالی وزارت ګڼي و سني حالات د دوی په حق کې دي، خو د راتلونکي مالی کال په اړه د غیر یقیني صورتحال څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې درجه حرارت د 0 ډیګري سینټي ګریډ نه هم راښکته شوی دی، په کایف کې چارواکو د مکمل بندیز خبرداري کړې. اے پی خبری ایجنسی سره په امریکا کې د خار میئر ویتالی کلیچکو ویل دي چې چارواکي د بجلی ګرو د بحالې هڅه کوي. د اوکران وزیر اعظم ډینس شماهل ویل دي چې د روس هوایی بمباری کې د کایف ګریټ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، او یوازې دا نه بلکې په شمال کې د کایف نه واخله تر د جنوبي سیمې اوډیسا پورې د روس په بمباری کې د اوکران د توانایي نظام نیم په نیمه تباه کړل شوی دی. د یورپی کمیشن مرستیال صدر سره د خبرو اترو په وخت شمایل ویل دي چې د بدمرغه روس په ولسی اډانه یا انفراستراکچر میزایل اولی او د خپلو دې بریدونو د لارې دوی د ولس خلاف جنگ پیل کړی دی، ځکه چې ولس د بجلی اوبو په ژمي کې د ځانونو د ګرم ساتلو او د رابطو نه پرې کوي. وزیر اعظم چاته کړی چې روس په 15 نومبر د اوکرين په خارونو تر سلو پورې میزایل ورولې دي او تقریبا نیم په نیمه د انرژي نظام یې ناکار کړی دی. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د جمعې پر ورځ خپل وینا کې ویلي دي چې د انرژي د بیلابیلو کمپنو په هڅو تر ډېر حد د بجلی په کمی قابو موندل شوی ده او په باقی پاتو علاقو کې هم د دوی هڅې دوام لري. ملګرو ملتونو په ژمي کې د بجلی د نشتوالي په صورت کې د بشري کړکیچ خبرداری کړی. زيلنسکي په کال 2023 کې د یورپین یونین لخوا د 3.5 بلیون ډالرو د مالی مرستو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې روس د خپل ځان د راغونډولو دپاره د لنډمهاله اوربن هڅې کوي خو داسې کولو سره به حالات لا نور هم د بدې اړخ ته لاړ شي. په عین حال کې روس د جمعې په ورځ دعوه کړې چې اوکراني پوځیانو د 10 زیات نیول شوي د روس قیدیان وچلی دي او په کایف یې د جنګي جرمونو تور لګولی دی او زیاته کړې ده چې مغرب په دې ځانونه غلي کړي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. دا وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوی د اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکی دا آنلاین ازادۍ د اتحاد یا د فریډم آنلاین کولیشن په دې متفقه بیان خوشحالي ښکارا کړی دا کم چې فریډم آنلاین کولیشن ایران کې د انټرنیټ د بندولو خلاف ور کړی دی. په فریډم آنلاین کولیشن یا اف او سی کې شامل غړي ملکونه هغه دي چې د خپل ملکونو دننه او بهر د آنلاین ازادو د تحفظ کولو او دیل د ودی ورکولو په خې ارادي کړی دي. فریډم آنلاین کولیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی. دغه وخت په دې کې د شاملو ملکونو شمیر 15 خونن دا شمیر 13 ته رسیدلی دی. د فریډم آنلاین کولیشن غړو ملکونو خپل شریک بیان کې ایران کې د خونړو مظاهرو د شروع کېدو نه پس انټرنیټ ته پر رسایې د لګېدلو بندیزونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ایران کې دا مظاهرې د ماسا امینی نومي د یوې پیغلې جنای د مرګ نه پس شروع شوې دي. د ایران حکومت د ډیر وخت نه د سنسرشپ لګولو د خپل عمل د جاري ساتلو تر مخې اوس یو ځل بیا د ملک په زیاتره خپلو خلکو انټرنیټ بند کړی دی او دا شان د موبایل ډیټا رابطې قطع کړي دي. مشهورو سوشل میډیا وسیلو ته د خلکو رسایي ناممکنه کړې ده. انټرنیټ په مکمله توګه بند کړی دی او د ټیکسټ میسیجونو وغیرہ د لیګلو را لیګلو سلسله بند کړی ده. پلکونو ایرانیان خپل منځ کې او بهر دنیا سره د رابطو قائم ساتلو د پاره په دې آنلاین وسیلو تکیه لري. د رابطو ساتلو او د مواصلاتو د دې وسیلو په بندولو ایرانی حکومت د خپل خلکو په امن سره د راغونډېدو او د تحریر او تقریر ازادۍ وهړې دي. د ایرانی حکومت دا عمل د خلکو د بنیادی حقونو وهنه ده. په دې غیر یقیني اقتصادي حالات راولاړېږي او د صحت د خصمانی د فوري نوعیت خدمتونو او مالیاتي ادارو ته د خلکو پر رسایه کې خندان راپورته کیږي. د انټرنیټ د نشله سبب تنخوادارو ته د تنخواګانو ادایګي نه کیږي او تعلیمي او اولسي اسانو ته د خلکو رسیدل ناممکن شوی دي. صحافیان، د بشری حقوقو مرستیالان او نور دا قسمه کسان او تنظیمونه د انټرنیټ د بندش په دوران کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو او د نور واقعیاتو د خبرونو تیارولو او لیګولو جوګه نه دی پاتې. فریډم آنلاین کولیشن د ایران حکومت ته په سختو ټکو کې پیغام لیږلی دی چې په خپلو خلکو باندې د آنلاین معلوماتو پر راغونډولو لګېدلي بندیزونه سمدستي لرې کړي. اف او سی ایرانی واکدارانو ته دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ د جزوي یا د مکمل بندولو نه ډډه وکړي او د بشري حقونو په حواله د ایران د بین الاقوامي لوزونو خاطر وکړي. د ایران خلکو ته د انټرنیټ د آزادو ورکولو دپاره د امریکې د خزانې په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شعبې D2 قسمه لایسنس جاری کړی دی. په دې به ټکنالوژي فرمونه ایران کې خلکو ته د نورو زیاتو ډیجیټل خدمتونو رسولو جوګه شي. امریکا او فریډم آنلاین کولیشن کې شامل ملګری ملکونه د رائے خیال د آزادۍ د حق په غوښتنه کې د ایران خلکو سره ولاړ دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.